آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبرې خبرونې لومړی برخه اوري. په خبرونه کې به واوري د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد په افغانستان کې دی، او د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د پنجشنبې په ورځ بروکسل ته ځي چې په افغانستان کې د سرتیرو د ونډې او نورو مرستو په اړه د ناټو د متحدینو سره سلا وکړي. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. امریکا وایي د سوریې حکومتي قواوې د کیمیاوي وسلو یوې بلې احتمالي حملې ته ځانونه چمتو کوي. امریکا په سوریې کې د بشر د حقوقو د یوې مستقلې ډلې د هغو الزامونو په باب جدي غور شروع کړی چې وایي په سوریې کې په هغه زندان چې د داعش په کنټرول کې وو، د ائتلاف د قواوو په هوایي بمباریو کې 16 تنه وژل شوي دي. او د ایران د باندنیو چارو وزیر جاوید ظریف د امریکا د ستنې محکمې په هغه حکم اعتراضونه کړي دي چې په هغې کې امریکا ته د هغو شپږو ملکونو په اتباو د سفر قسمي بندیز ته اجازه ورکړې چې اکثریت یې مسلمانان دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. امریکا وایي چې د سوریې حکومتي قواوې د کیمیاوي وسلو یوې بلې داسې احتمالي حملې ته ځان تیاروي لکه چې د اپریل په میاشت کې د خان شیخون په سیمه کې کړې وه. په هغې حملې کې 80 تنه ملکیان وژل شوي وو. د امریکا د دفاع په وزارت کې د مطبوعاتي چارو د دفتر مسؤول تورن جیف داویس خبر اعلان ته ویلي چې د امریکا نظامي منابعو په 1300 ورځو کې په دې باب پوره معلومات ترلاسه کړي دي. د اپریل په میاشت کې د کیمیاوي وسلو د استعمال نه وروسته امریکا د شیرات په هوایي میدان د تاماهاک د کروز توغندۍ وارونه وکړل. هولته تقریبا 40 جنگي الوتکو ته تاوان ورسوه. د سپینې ماڼۍ نتاق شان سپایسر پرون ناوخته ویلي دي که چیرې د سوریې قواوې د کیمیاوي وسلو بله حمله وکړي نو د هغې په مقابل کې به درون قیمت تادیه کاندي. پرون د روسیې د جمهور رئیس نتاق دیمیتری پیسکوف خبرلان ته ویلي چې د روسیې د رژیم په ضد خبرداری د منلو وړ نه دی. هغه وایي چې هغه د کیمیاوي وسلو د احتمالي حملې په باب هم کوم اطلاعات نه لري. متحده ایالاتو په سوریه کې د بشر د حقوقو د یوې مستقلې ډلې د هغو الزامونو په باب جدي غور شروع کړی چې وایي د سوریې په ختیځ کې په یوه زندان چې د داعش د ډلې په لاس کې وو، د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواوو په بمباریو کې 16 تنه مړه شوي دي چې ګمان کېږي زیاتې ملکي قیدیان وو. د امریکا نظامي مقاماتو ویلي دي چې د ائتلاف قواوې د خپل ماموریت په وخت کې دې ته ډېره جدي توجه کوي چې غیر نظامیانو ته پکې په کامل ډول تاوان ونه رسیږي. د ایران د باندنیو چارو وزیر جاوید ظریف د امریکا د سترې محکمې په هغه حکم اعتراضونه کړي دي چې په هغې کې امریکا ته د هغو شپږو ملکونو په اتباو د سفر قسمي بندیز ته اجازه ورکړې چې اکثریت یې مسلمانان دي. پرون ښاغلي ظریف په برلین کې خبر اعلان ته وویل دا ډیره د تاسف خبره ده چې په دغه لیست کې شاملو ملکونو د امریکا په ضد هیڅ تروریستي عمل نه دی کړی، مګر بیا هم هغوی ته د ټوریزم په نوم جزا ورکول کیږي. د ایران د باندنیو چارو وزیر ښاغلي ظریف ویلي دي چې په سفر دغه بندیزونه به په حقیقت کې د ټوریستانو په ګټه وي ځکه چې هغوی به په خپلو لیکو کې نور کسان هم جذب او استخدام کړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د امریکا 1500 عسکر به د خپل نوبت په اساس په دې هفته کې افغانستان ته واستول شي. د امریکا د لوی درسیزان د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد چې په دې هفته کې افغانستان ته تللی و ویلي دي چې د افغانستان په باب د امریکا د نظامي ستراتیژۍ کار چې په هغې کې هغه ملک ته د تقریبا 4000 نورو امریکایي عسکرو استول هم شامل دي آخري مرحلو ته رسیدلی دی. پاکستان د امریکا په دې فیصله اعتراضونه کړي دي چې په کشمیر کې د هند په ضد د یاغیانو یو مشر په نړیواله سطح یو ټرورست اعلان کړی دی. پاکستان د نوې ډلې په ضد د دغو ملیشو جنگ د ازادۍ لپاره برحقه مبارزه ګڼي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت پرون په پاکستان کې ډیره د کشمیر د حزب المجاهدین د ډلې په مشر سید صلاح الدین باندې بندیزونه ولګول. دغه ډله په کشمیر کې د یاغیانو ډیره مهمه ډله ده او په کشمیر کې د هند د حاکمیت په ضد مبارزه کوي. نیو ډیلی د واشنگتن د دوشنبه دروازه دغه فیصله ستایلې او په اسلام آباد کې لدې قبل اعتراض او په اسلام آباد کې لدې قبل اعتراض نکړي چې په کشمیر کې آتش کلن وسلوال بغاوت تلمن نه وي. پاکستان هر وخت د نیو ډیلی دغه الزامونه رد کړی دي. په روسیې کې د خلکو د اراو د یوې نوې روستۍ سروې نه داسې ښکاري چې د هغه ملک د خلکو اکثریت په دې عقیده دی چې د هغوی د پخواني ډیکټاتور ستالین وخت د دوی د تاریخ یو مهم فصل تشکیلوي. په دغه سروې کې د خلکو نه پوښتنه شوې وه چې د خپل ملک لس مهم شخصیتونه په نوبت معرفي کړي. په هغې کې 38% خلکو ستالین اول نمبر شخصیت بللی، 40% خلکو پوتین په دویم نمبر کې مهم شخصیت ګڼلی دی.
خبرونه مو اوریدل. په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال جوزف ډنفرد په افغانستان کې دی. ټاکل شوی چې هغه بر چهارشنبه پورز د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وګوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې جنرال ډنفرد د افغانستان د پوځي او سیاسي وضعیت په ارزونه بوخت دی. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي امریکا پکار ده چې په خپل ستراتیژي کې طالبان سره د پاکستان سربیره د ایران، روسیې پوځي مرستو پورې مربوطو مسلو ته هم ځای ورکړي. موکړی د کرام شنواری رپورت ده.
د امریکا د متحده ایالاتو د پوز لوی درسیز جنرال جوزف ډنفرد په افغانستان کې د مشتو امریکایي پوځي قومندانانو او د افغان چارواکو سره د امریکا د نوي پوځي تګلارې په اړه د روسیې سره مشورو لپاره د دوشنبه په ورځ کابل ته راغلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کوچني اختر د روس خطوي له امله تر اوسه دغه وزارت چارواکو د امریکا د پوز د لوی درسیز سره نه دي کتلي. د افغانستان جمهوري ریاست امریکا غږ ته ویل چې ټاکل شوی د امریکا د پوز لوی درسیز به د چهارشنبه په ورځ پارک د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وګوري. د افغانستان دفاع وزارت د وین مرستیال جنرال محمد رادمنی شوی چې تر ډیره افغانستان ته د جنرال ډنفرد د سفر هدف د افغانستان د پوځي او سیاسي حالاتو ارزونه ده.
ارزیابي عمومي امنیتي او سیاسي را در
جنرال رادمنی شوی د امنیتي او سیاسي وضعیت عمومي ارزونه ده چې دغه هوا ځواکونه له افغان ځواکونو سره د روزنې مشورې مالی هوایي ملاتړ په برخه کې ترسره کوي پکې شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو چارواکي جنرال خدایزاده تزاره امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې کابل ته د امریکا د پوځ د لوی درسي سفر مهم او ارزو او ویل چې امریکا غواړي د افغانستان په کله خپل ستراتیژي د افغانستان لخوا د ترتیب شوی څلور کلنې ستراتیژي سره په همغږي کې جوړه کړي.
چون در افغانستان باید یک راه حل باید پیدا شود و استراتژی ها میتونه تغییر بکنند.
جنرال هزاروی د دې لپاره چې په افغانستان کې یو د حل لاره باید وموندل شي او ستراتژي کولای شي چې بدل شي. د امریکا حکومت کولای شي چې د افغان حکومت سره په همغږي کې د ستراتژي په اړه بیا کتنه وکړي تر څو په ګډه په افغانستان کې د سولې لپاره یو معقول لارې د موندلو لپاره سره کار وکړي. جنرال خدایزاده هزاروی چې افغانستان د تروریزم سره د جګړې لپاره د امریکا په سیر د هیواد مالی او تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري، نو ځکه په دې باور دی چې د جنرال ډنفرد دا سفر به د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره د ملاتړ د برابرولو په برخه کې افغانو په ته ګټه ورسې. د افغانستان د چارو ویشپیت پوځي کارپوهان د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو سره د ایران او روسیې نږدې کېدو ته په کتلې د ګڼي چې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ د ترتیبولو وړاندې د دغه هیواد په جګړه کې د پاکستان سربیره د ایران او روسیې د شاملېدو په هکله غواړي د دغه هیوادو په اړه مسایلو ته هم ځای ورکړي. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې امریکا ته په دې چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت په دقیقه توګه ورزوي
په خاطر از اینکه اگر روسیه سلابته اگر ایران سلابته.
جنرال امر خیلویل د دې لپاره چې کی روسیه وسلی ورکی او ایران وسلی ورکی او ورسره خبلاتړ وکي نو په دې ځکه چې د امریکا په وړاندې یو بشپړ جنگ پیل کیږي. د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان وایي چې امریکا ته پکاري چې په خپل ستراتیژي کې د افغانستان ګورنیانو سره د دغه هیواد د سرحد ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. د ریپورټونو لمخې جنرال ډنفرد په افغانستان کې د مشتو امریکایي پوځیانو له کمانډانانو سره د امریکا د نوي پوځي تګلارې په اړه روسي سلام امریکا. امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دفاع وزیر جیم میټس سره واکور کړی چې په افغانستان کې د امریکای پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. اوس مهال په افغانستان کې 8300 امریکای پوځیان د ناتو د کاتي ملاتړ په ماموریت کې په دنده بوخت دي. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ لوی رئیس په داسې حال کې کابل ته راغلی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست جنرال طارق شاه بهرامي تېر ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره چې ټاکل شوی دا اونۍ د بلجیم په پایتخت بروسل کې جوړه شي دغه هیواد ته تللی دی. د دفاع وزارت د وین مرسیال جنرال محمد رادمنیش امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې جنرال بهرامي به په وینا کې په یو شمېر عمده مسایلو خبرې وکړي. هغه د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد، د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع، د ځانګړو ځواکونو پیاوړتیا او انکشاف پس از سر مبارزه خط دروکاتی سیستم داوی ځواکونو پیوړی کیدل او لا زیات باور درامسته کیدو لپاره د بایومیټریک سیستم کارونه په هغو مسایلو کې یاد کړل شي. ټاکل شوی د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پرې خبرې وکړي. همداشان ټاکل شوی چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست به د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې ته د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د همکارۍ په ډیرو اصلي وسایلو د افغانستان د دفاع وزارت د کشف او استخباراتو د مرکز د سنبالولو په مسایلو هم خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د پنځم به پرز برکسل ته ځي چې په افغانستان کې د سرتیرو د ونډې او نورو مرستو په اړه د ناتو د متحدینو سره سلا وکړي. جنرال میټس په افغانستان کې د متحده ایالاتو د عسکرو د زیاتوالي په اړه د خپل پریکړې نه مخکې د سلا مشورې کوي. پاموکړی د رپورټ ته
د دفاع وزارت ژمنه کړې چې د افغانستان په اړه نوې پلان به د جولای په میاشت کې اعلان کړي. خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې د ټرمپ د حکومت ستراتیژي به د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما له پلان سره ډېر توپیر ونه لري.
And Trump are just repairing.
ماتیس او ټرمپ یوازې هغه اشتباه اصلاح کوي چې زما په فکر ولسمشر اوباما کړی و. دا په یوه معنی د هغې ستراتیژۍ پر مخ بیول دي چې په خپل اوباما جوړ کړی و.
او هنن وای د دغه ستراتیژۍ تمرکز به پر دی وي چې افغان سرتیری د امنیت په اړه مخکښ ووسی. دا هغه په وینا اشتباه دا و چې په څلورو کلونو کې د هغو سرتیرو شمیر 10,000 ته راټیټ شو چې په 2011 کال کې یو سل زره وو. د دفاع وزیر بول ناټو او نورو متحدینو سره کار وکړي چې د خپل پوځي پلان د پای ته رسولو نه مخکې په دغه ونۍ کې د افغانستان په اړه په خپلو ژمنو کې زیاتوالی راولي.
I know everyone wants to know
مونږ غواړو چې هغوی څه ډول مرسته کولای شي. د دفاع وزیر ښه دقت او غور کوي چې قومندان څه ته اړتیا لري او په اوسني وضعیت کې څرنګه بدلون راشي.
چارواکي وایي چې نوې ستراتیژي دې ته هم اړتیا لري چې د پاکستان په حکومت کې د هغو عناصرو مخه ونیسي چې له طالبانو سره مرسته کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست جنرال طارق شاه بهرامي تیره ورځ د یو پلاوي په مشرۍ بلجیم ته ولاړ چې په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دوی وایي افغان پلاوی به په شپږو مواردو یعنی د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد په بیلابیلو برخو کې د ملي اردو د بریالیو وظیفو د ترسره کولو د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د ځانګړو ځواکونو د پیاوړتیا او انکشاف له فساد سره د مبارزې ښه تدارکاتي سیستم د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو او د لا زیات باور د رامنځته کېدو لپاره د بیومیټریک سیستم په فعالیت خبرې وکړي. بلوریتا د متحده ایالاتو وسله والو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد د افغانستان په اړه د امریکا د پوځي ستراتیژۍ د ټاکلو په اړه پرون افغانستان ته سفر درلود. افغانستان ته د امریکا د لوی درستیز سفر د 1000 نورو امریکایي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په اړه د وروستۍ پریکړې وروستی ګام دی. تاج امین د آشنا تلویزیون امریکا غږ.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر ټرمپ د سترې محکمې د پریکړې هرکلی وکړو چې د شپږو اسلامي هیوادونو په خلکوی د ویزو د بندیز فرمان سم وبله. خو په څو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمیر ټولنو د یو غیر قانوني غیر امریکایي او د مذهب او نجات سره په بنسټ تبعیض وباله. په موکړي د رپورټ ته
جمهور رئیس ټرمپ د سترې محکمې پریکړه د امریکایانو د خوندي ساتلو پر لور ښه ګام وباله. خو په څو ساعتونو کې د مدني حقونو ګڼ شمیر ټولنو د محکمې پر پریکړه سخت انتقادونه وکړل.
په خپله دا خبره چې دعوا سترې محکمې ته ورسېدله او بیلابیلو محکمو په دې اړه بیل نظرونه ورکړل، دا واضح کوي چې دا یو غیر عادلانه او د مسلمانانو سره تبعیض دی.
مدني فعالان د محکمې دا پریکړه مجهوله بولي چې د شپږو اسلامي هیوادونو وګړي یوازې په هغه صورت کې امریکا ته سفر کولی سي چې په دې هیواد کې واقعي او تصدیق شوی خپلوان ولري او یا د کومي منل شوی ادارې سره وظیفوي اړیکې ولري.
په پریکړه کې کارېدلې ژبه ډېره مجهوله ده. څوک به دې پریکړه کوي چې څوک په امریکا کې تصدیق شوی خپلوان لري؟ واضح خبره ده چې حکومت به یې کوي. او همدا حکومت هیواد ته د مسلمانانو د ننوتلو مخالف دی، نو پریکړه به هم مخالفه وي.
خو ځینې خلک وایي چې د سترې محکمې پریکړه هغومره سخته نه ده څومره چې عامو خلکو ته ښکاري.
یوازې سیلانیان هغه ډله خلک دي چې په امریکا کې به خپلوان نه لري. نور خو تاسې پوهیږئ چې محصلین د پوهنتون سره اړیکه لري چې تصدیق کیدلی شي. د کاري ویزو خلک طبعاً چې د هغوی دفترونه د خپلو کارمندانو تصدیق کولی شي. که څوک دلته کورنۍ ولري د هغوی هم تصدیق کیدلی شي. حتی کډوال هم ډیر داسې خلک وي چې یا په امریکا کې پخوانۍ فامیلي اړیکې لري او یا مثلا د عراق کډوال دي. هغوی اکثریت د امریکایي ځواکونو سره د کار کولو تصدیق لري.
د شپږو هیوادونو څخه د خلکو پر راتګ د سترې محکمې پریکړه د شنبې په ورځ عملي کیږي، خو قاضیانو ویلي دي چې پر دې موضوع د اکتوبر په میاشت کې د دواړو لوریو مفصل دلایل اوري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په کندهار کې د نشې توکو د کاچاګ د زیاتېدو له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
په کندهار کې د نشې توکو پر ضد مبارزې پولیس وایي چې د دې ولایت له لارې په ټیټه کچه د نشې توکو قاچاګ کم شوی، خو پر ځای د نشې توکو لوی قاچاګونکي له نوو لارو څخه کار اخلي. د کندهار د امنیت قومندانۍ د نشې توکو پر ضد مبارزې د پولیسو امیر سمونیار محسن الله امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې د قانون حاکمیت سبب سوی چې د لږ نشې توکو انتقالونکي دا کار پریږدي. د زیاتې چې د نشې توکو قاچاقونکي د دغو توکو د قاچاق لپاره له بل هر وخت څخه زیات اوس له هغو لارو کار اخلي چې له دولتي حاکمیت څخه له بهر سیمو تیرې شوي دي.
اوس دا قاچاقبران غواړي چې د دغه خلکو څخه په لږ لږ د تریاکو انتقال وکړي او یو ایس یو ځای بل ځای ته انتقال کړي. بیا نو د هغه څخه د لوی قاچاقبران د ناامنو لارو د لارې څخه بیا هغه اصلي ځایو ته چې مرزونه دي هغو ته انتقالوي.
دا کس پولیسو د کندهار په لویدیځ کې له هلمند ولایت سره نږدې په میوند ولسوالۍ کې د 40 کیلو ګرامه تریاکو د انتقال په جرم نیولی. نیول شوی کس موټر چلوونکی دی او وایي چې د درې زره کلدارو په بدل کې لوی سیمې څخه بلې سیمې ته تریاک لیږدول چې پولیسو ونیوي. نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې د نشې توکو د پراخو کښتونو او بیکاری له کبله کلیوال خلک د نشې توکو کاروبار ته د جرم په سترګه نه ګوري.
دوه درې کیلومتره یا دوه کیلومتره قدر لار وه چې ما ځای ته وړل، دغه بل سړی وه هغه چې ما چې موټر ودراوه دوی راله زه ګرفتاره کړم. حکومت را باندې د ولسوالۍ خلک راله نو زما سره ګیر کړله، بله زه رسم کړم، بله خو نور شی نهسته ورسره، نو بل څوک راسره ګیر شوی زه یوازې ګیر.
له قانون څخه ناخبري او بیروزګاري په ټیټه کچه د نشې توکو د انتقال مهم عوامل بلل کیږي. د کندهار د نشې توکو پر ضد د مبارزې د پولیسو د قطعې منصوبین وایي چې د نشې توکو د سترو قاچاقونکو پر ضد یې عملیات لرو سیمو ته هم غځولي دي.
دغه نفر د 40 کیلو تریاکو په جرم نیولې دي. قاچاقبران د ناامن لار څخه استفاده کوي او موږ په تعقیب کې یو، همیشه دی ونیسو او قانون ته وسپارو.
جنوبي ولایتونه د نشې توکو د قاچاقونکو مهمه عبوري لار پیژندل کیږي چې له ډیورنډ کرښې څخه په ګټه اخیستنه نړیوالو مارکیټو ته نشې توکي لیږدي. د نشې توکو پر ضد مبارزې پولیس وایي چې په تیرو درو میاشتو کې یو شتنه هغه کسان چې نشې توکي د کندهار د نړیوال هوایي ډګر له لارې بهر او یا هم د کندهار له لارې جنوب غربي ولایتونو ته انتقالول نیولې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د افغانی سری میاشتې ټولنه د یو پروګرام له لارې غواړي کونډو او بې سرپرستو ښځو سره مرسته وکړي. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه د خبریالې لیمینیا زی رپورټ ته.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې که څه هم په دغه هیواد کې د کونډو ښځو شمیر 50,000 ته رسیږي، خو حکومت د دغه ښځو د ځان بسیاینې لپاره کومه برنامه نه لري. خو د سری میاشتې ټولنې د یو مرکز په جوړولو سره په 50 ولایتونو کابل، مزار، هرات، کندهار او ننګرهار کې له 80 کونډو بې سرپرستو ښځو څخه ملاتړ کوي. د سری میاشتې د ملاتړ د برخې سکرتر جنرال نوروز علیزاده امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې دا ښځې له خپلو ماشومانو سره له 2 تر 3 کلونو پورې د سری میاشتې له ملاتړ برخمنې دي تر هغې چې په ځان بسیا شي. ښاغلي علیزاده وویل سره میاشت دغه ښځو ته د اوسېدو ځای او د ژوند د اړتیا وړ ټول شیان ورکوي.
اطفال از اینا به مکاتب تحت حمایت ماست
د دوی ماشومان زموږ تر ملاتړ لاندې ښوونځیو کې دي او که له دوی څخه څوک حرفه زده کوي هغوی ته حرفوي زده کړې ورکول کېږي. موږ تجربه لرونکي خیاطانې لرو. کله چې وروسته له دوه کلونو څخه دوی ټولنې ته وړاندې کېږي موږ هڅه کوو دوی تر شپږ میاشتو له دوی څخه نور ملاتړ هم وکړي تر څو په ټولنه کې له ماتې سره مخ نه شي.
خدای نه خواسته ناکام نشوند در جامعه.
د سری میاشتو په مرستونونو کې دغه ښځو ته خیاطي، ګلدوزي، کمپیوټر او د نورو حرفو زده کړه ورکول کېږي. په پنځو مرستونونو کې د 1200 تنو کونډو او بې سرپرسته ښځو په ګډون معلول سړیان هم تر ملاتړ لاندې دي چې له خپلو ماشومانو سره ساتل کېږي. د پنځو ماشومانو مور مرینا له دغو لسګونو ښځو یوه ده چې د سری میاشتې له ملاتړه برخمنه ده. هغې خپل خاوند د کندوز په جګړه کې له لاسه ورکړی دی. وایي چې د خاوند کورنۍ ورته ویلي وو چې د دې او د دې د ماشومانو د ساتلو وس نه لري. دا وایي دلته راغلو چې خیاطي زده کړو. بې سواده یم. خاوند مې لومړی ځل درې کاله اسکر شو، بیا لاړ او قرارداد یې وکړ، بیا چې لاړ په کندوز کې په جګړه کې شهید شو. کونډه سلیمه د څلورو ماشومانو یوه بله مور ده چې د سری میاشتې تر ملاتړ لاندې ده. دا وایي خاوند یې د کابل مزار پر لاره ډرایور و چې 15 کاله مخکې غلو د ده د موټر د غلا کولو په موخه وواژه. ماشومان مې درس وایي. زه په سواده موزیک یم، خیاطي هم زده کوم، اوس مې ډېره زده کړې، خوشحاله یم. د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو پر وینا افغانستان کې دودیز رواجونه د دې لامل شوي چې سړیان د باندې کار وکړي او د کورنۍ نفقه برابره کړي، خو کله چې د کورنۍ سړیان نه وي نو ښځې د بې سواده او دودیزې ټولنې له امله نه شي کولی د باندې کار وکړي او خپله کورنۍ وساتي، چې له امله یې سوالګرۍ او دروېزې ته لاس غځوي او په ژوند کې د ستونزو او کړاو سره مخ کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان فتح احمدزی امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې دوی کونډو او بې وزله ښځو لپاره یوه سروې ترسره کوي چې وروسته به دغو ښځو ته ځینې برنامې ولري.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.5. مونږ په دې حق باندې چې د پاکستان په حق باندې د امریکا نظر او یا پالیسی څومره بدلېدای شي، په نیویارک کې د سیاسي چارو کارپو اجاز خټک سره مرکه کړې ده چې تاسو ته در اورو.
دوی دوه درې خبرې دي. اوله خبره خدا ده چې پرون کومې خبرې ولسمشر ټرمپ کړې وې یا د هند صدر اعظم کړې وې، هغه کې ما ته ډېر زیات خاص نوې شی نه ښکارېدو. هغه وجه دا ده چې دوه د نړۍ لوی قوتونو مشران ناستو او عام رائے خدا و چې ته تګلار او مخې ته راشي، خو چېرته تګلار ښکار نه شو. اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې پاکستان باندې فشار اچول دا هم څه نوی خبر نه ده. پاکستان باندې خو فشار دا وخت هم ډیر زیات دی. د امریکې د طرف نه دا تور خو ډیر وخت نه لګی چې پاکستان په خوره باندې داسې ډلې موجود دي چې کم د افغانستان کې استحکام یا د حکومت امنیت وضع خرابوي لګیا دي، او دا هم چې پاکستان زو مرسته او مرګرتیا کوي. او دا هم نوی خبره نه ده چې پاکستان ته چې کوالیشن سپورټ فند لاندې کمې پیسې ملاوېدلې، هغه کې څه پیسې خو ما په خیال چې اوس سړی ورکې لګیا دي. عمومي توګه باندې پاکستان باندې فشار زیات شوی دی. دې چې کم دی کتنه کړې ده، هغه نه پس چې کم بین مخې ته راغلي دي، هغه نه پته دی چې افغانستان په حواله سره د شامل وی پاکستان هم شامل دی، او هغه پکې شامل نه وی نو یقیني توګه باندې هغه به چې کم د دې سیمه کې امنیت هزا ده هغه مرګري نه دی، یلته کې هغه خرکول نه غواړي. نو داسې واضح تګلار ملو نه شوله. خدا ضرور ده چې پاکستان د طرفه چې کم عکس العمل به راځي هغه به د امریکې یا افغانستان په نظر افغانستان په حواله سره نه، بلکې زما په خیال هغه به هند په حواله سره یو دا یاد ولري چې پاکستان هر کله چې خپل عکس العمل ورکوي نو هغه که هند پکې وي نو هغه بالکل مختلف وي، ځکه چې پاکستان بیا پکې کشمیر او نورې مسلې هم ګوري او پاکستان دا بیا خالي چې که هند پکې شاملېږي دا د پاکستان خپل سالمیت دپاره هم خطره زیاتېږي، نو ځکه د دې بالکل چې کم بنیاد دی هغه بالکل بدلېږي لګیا دی، نو د دې نتایج چې کم دي هغه هر طرف ته تللی شي، هغه زه نه پوهېږم چې څومره به ښایي، خو ماته دا ښکاري چې په دې سیمه کې چې کم وینه تویدل روانه ده خو دې کې چې زه غلط وم، خو ماته ښکاري چې دې کې کېدی شي زیاتوالی راشي.
تاسو دا وایي چې کېدی شي افغانستان کې چې کومه جنگ جګړه دا غزیات شي او کنه عمومي په ټوله سیمه کې
ګورې چې کله تاسو په یو سیمه کې امنیت راولي تر خګرې لپاره جنگ دوه قوتونه نشي کولای، بلکې تر خګرې لپاره تر خګرې ختمولو لپاره جنگ به ټول قوتونه کوي او هغه به الله کوي چې یو ځل کېنی او یو تګلاره باندې دوه ټول راداشي او بیا هغه باندې څه عمل وکړي. پاکستان چې کوم کردار دی هغه په حواله سره ډېرې ګوتې وچتېږي او چتې شوي دي، او ما په خیال چې را روانو کلونو کې خوري دي کې چې دا کیسه ختمه شي، خدا دې چې جاری هم وساتلی شي، ځکه چې هلته کې نااعتباري دومره زیاته ده یو بل باندې، او بیا هغه کې د هند کردار چې مخې ته راځي، امریکا خو هلته اوس هم موجوده ده، وروستو څو کلونو موجوده ده، پاکستان او امریکا ترمنځ که تعلقات ډېر هم خراب شي هغه نه باوجود هم هغې کې منځ کې چې کوم خپلې سنسه استخباراتي یا نور سطح باندې چې کومې اړیکې یا هغو کې همیشه کمواله زیاتواله خو راځي، خو هغه چیرې ختمي دي نه، ځکه چې دواړه هیوادونه په دې پوهېږي چې هغې ملګرتیا او همکاري په دې سیمه کې امنیت لپاره څومره ضروري ده. هند چې کله راشي که هغه په ښه زړه باندې راځي نو ډېره ښه خبره ده، دې کې خو څه بده خبره نشته، خو چې کله ته صرف اور صرف په دې نظر سره که راځې یا دا باور ورکوې چې موږ صرف د نظر دې نظر سره راځو چې د دې زیان زیات هغه هیواد په ورسوري چا سره زمونږ شورونه جګړه روانه ده، نو بیا هغه ډاینامکس بالکل بدلېږي، د هغه جګړې چې کم یا هغه چې کومه شخړه ده د هغې چې کم مختلف اړخونه دي هغه بالکل بدل شي. نو دا دا زما یره ده چې خدای دې کې چې غلط هم، خو زما دا یره ده چې دا احتیاط سره په دې حواله سره کار وانغستل شو، نو دلته کې لانجه ټول هیوادونو لپاره زیاتې دي، ځکه چې دا صرف امریکا پاکستان او هند نه دی، بلکې افغانستان پکې یو آزاد هیواد دی، هغه آواز خو پکې اړو چرته شته نه دی، او چې کم تاثر ملاویږي هغه داسې ملاویږي لکه دا هیوادونه به د افغانستان په حواله سره فیصله کوي. زما په نظر کې دا هم څخه خبره نه، ځکه چې دا د ولسمشر اشرف غني حکومت په خپله کمزوري کې دا خبرې، او ځکه دې کې ډېر احتیاط پکار دی.
بل لړخ ته وګورو، پاکستان د هند او د امریکا په ورسته کې، حالانکه ډونالډ ټرمپ ته ځینې داسې وایي، د ګارډین ورسپاره لیکي چې کم کارپوهان دي هغوی ټرمپ ته وایي هم چې د پاکستان په وړاندې دریځ خپل نرم وساتي، خو هغه بیا هم خپل دریځ سخت کړی دی او داسې خبرې کړي دي پاکستان ته، خو داسې کېدای شي چې پاکستان پروا ډېره نه کوي ځکه چې د پاکستان په شا چین ولاړ دی. نو تاسو
ریجنل ری الائنمنٹ پدے علاقہ کے پدے سیمہ کے با دا صف بندی وہ دوبارہ کی گی کا حالات ہم دک شانتی مونگا او قتل چا سمودا اول روسیے پا ماسکو کے یو غنڈا اکڑلا چکم کے دا چین او پاکستان کوم سفارتکارانو غي شاملو، بیا ورستو پکې غي ایران هم شامل کړلو، افغانستان هم پکې شامل کړلو، او بیا اخر کې کوم خوب نه راغلی او غي هند هم پکې شاملولو، او هغه کې امریکا نه ورغوخته. دا څه شخکاری دا داخکاری مخامخ دا خبره راځي چې انته کې دا څه چې کوم صف بندي دا سفارتي صف بندي او تویل شومګه هغه لګیا دا شروع ده، نو پاکستان باندې که یو طرف نه فشار راځي نور سره دا لکه تاسو ذکر وکړلو چې چین انته کې پاکستان په شا ولاړ دی، او بیا دا هم یاد ولري چې ورسته ډیرو کلونو کې موږ دا ګورو چې دا اول دل دی چې چین او روسیې ترمنځ چې کوم اړیکې دي ډېرې ښې شوې دي. نو د دې افغانستان په حواله سره چې کوم اوسه پر سفارتکاری را روانه ده، نو هغه کې څه ډېر لوی اختلاف هم ښکاري، نو ځکه پاکستان ته دا ښکاري چې که فرض کیا مونږ باندې فشار زیاتېږي نو چین زموږ په شا ولاړ دی، او دا هم ذهن کې وساتئ چې چین پاکستان کې ډېرې غټې ګټې لري.
قدر منو اوریدم کو تاسو امریکا غشنا رادیو نه زمونږ د خبرونه لومړی برخه واوریده دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته پیلېږي زمونږ سره اوسئ.